السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې د تازه ملي حمیر زاده هرکلی وایم. پخپرونه کې به د ممنوع وسلو د اجازت نامو پاړه په خیبر پښتونخوا کې د حکومت تالو زلو د خوراک نړیوالې ادارې لخوا د شمالي وزیرستان غیر رجستر شو کډوالو لپاره د مالی مرستو د پروګرام د پښتون مبارز خان شهید عبدالصمد خان چکزی د تلین په مناسبت سره د یوې غونډې د حال تر څنګ به هفتهوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې په ژوندۍ بڼه واورې. خو اول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
پاکستان وایي که هند مذاکرات غواړي نو پیل دې هم وکړي. افغان ولسمشر د ناټو د نوي ماموریت د پیل د اعلان هرکلی وکړ. او ایران وایي په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه نه دي کړي. پوره خبرونه. پاکستان وایي د هند سره د مذاکراتو ته تیار دی، خو دا چې ورلمخې مذاکرات هند معطل کړي نو بیا پیلول هم د هند ذمهواري ده. پرون ماښام د مشال لډیو سره په ځانګړو خبرو کې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وویل دوی د هند سره د برابرۍ او احترام په بنیاد امن مذاکرات کول غواړي. نوموړي زیاته کړه
زمونږ پالیسی دا خو عزت سره او دګنیکی سره مونږ بیچار نه یو چې خامخا مذاکرات کوو. ولې چې مذاکرات صرف واجبی طور کار نه دی، مونږ با مقصد مذاکرات غواړو، نتیجه خیز مذاکرات غواړو. نو دې لپاره مونږ اوس فی الحال خپل طرف نه انیشیټیو ناخلو چې هغه یې انیشیټیو واخلي بیا ډایلاګ شروع شي.
هند په دې اعتراض چې په هندوستان کې د پاکستان سفیر د کشمیر د ځینو هند مخالفه سیاسي مشرانو سره اړیکې نیولې، د پاکستان سره د خارجه چارو د سکرټرانو په کچه خبرې ځنډولې وې. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه د پولیسو سره د ډزو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار مشال لډیو ته وویل په سچل سیمه کې څلور او په منګو پیر کې دوه کسان د پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. بل پلو طالبانو یو ډله وایي چې دا شپږ واړه کسان د دوی ملګري وو، حکومت له جیله ویستي او په ډزو یې وژلې دي. تېر ماښام د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غونډې ته د قانون وزیر وویل هغو خلکو ته چې ژوند یې د ګواښ سره مخ وي په قانوني توګه د وسلو د ساتلو اجازه ورکوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر دې دمه یوازې اووه شپېته ډاکټرانو ته د کلاشینکوف ساتلو اجازتنامې ورکړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د مشر د هغه اعلان هرکلی وکړ چې د غوث ملاتړ په نوم دغه هیواد کې د ناټو نوی ماموریت به د راتلونکي جنوري په لومړۍ نیټه پیلوي. پرون په برسلز کې د ناټو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی وویل دا ګام د افغانستان او ناټو ترمنځ نوی اړیکې تشکیلوي.
دوی وایي موږ نه غواړو د نړیوالې ټولنې د اوژو بارسو. ډېر ښکاره وایم چې موږ د افغانستان مشران او د خپلې راتلونکي مسؤلین یو، خو د ګډو ګټو او ګواښونو په پام کې نیولو سره هیله لرو چې د یوه ګډ کاري ځواک له لارې ستاسو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل مشارکت په یوه واقعیت بدل کړو.
ناټو وایي دا نوی ماموریت به غیر جنګي وي. د افغانستان ولسي جرګې د تیرو ورځو په سیر یو وار بیا له حکومت وغوښتل چې نوی کابینه د زر تر زره معرفي کړي. د ولسي جرګې رئیس ته تیره ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د کابینې نه معرفي کېدل په دولتي ادارو د خلکو په ورځني ژوند کې د ستونزو سبب شوی دی. په عین وخت کې د حکومت اجرایوي رئیس وایي په نوې کابینه بحثونه تر ډېره حده پای ته رسېدلي او په راتلونکو څو ورځو کې به اعلان شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال د توبرکلوز یا سل ناروغۍ له امله دیارلس زره تنه مړه کېږي. د دغه وزارت سرپرستې سوریا دلیل دا خبرې تېره ورځ په کابل کې د جاپان سفارت او د روغتیا د نړیوال سازمان ترمنځ د تړون د لاسلیک پر مهال وکړې. د امریکا یو لوړ پوړی سفارتکار وایي افغانستان سره دوامداره مرستې په جزوي ډول په دې انحصار کوي چې هلته د اداري فساد پر ضد څومره مبارزه شوې او د بشري حقونو د سرغړونو څومره مخنیوی شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډمن پرون په برسلز کې وویل نوی افغان حکومت د بنیادي اصلاحاتو لپاره خپله ژمنتیا ښکاره کړې ده، خو د نوموړي پان په دې لړ کې لا نور کار باید وشي. د مشال لډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې نوموړي وویل د لندن د بسپنه ورکوونکي په کانفرنس کې کومک کوونکي د نوی افغان حکومت نه هیله لري چې په ملک کې د بشري حقونو د وضع د ښه کولو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو لوړ پوړی ایراني چارواکي دا خبر رد کړ چې ګواکې د دوی ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. ایرانی چارواکي دا څرګندونې نن وروسته لاغې وکړه چې د امریکا دفاع وزارت ویل داسې شواهد لیدل شوي چې ښکاره کوي ایران د عراق په ختیځه برخه کې هوایي بریدونه کړي دي. خو ایرانی چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته ویل چې هیواد هیڅکله هم په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه ترسره کړي نه دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د امریکې سره په ګډه د داعش پر ضد د بریدونو د ترسره کولو سوال هم نه پیدا کیږي. چارواکي وایي د سومالیې په مرکز موګادیشو کې نن د ملګرو ملتونو په یو کاروان باندې ځانمرګي برید ترسره شوی چې ورکې لږ تر لږه درې سومالیان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي وایي برید د هوایي ډګر سره نږدې شوی او په ترڅ کې یو پولیس او دوه باډي ګارډان وژل شوي دي. د الشباب په نوم د یوې وسلوالې ډلې یو ویان د پیښې ذمهواري منلې او چارواکي هم د القاعده سره ریښې لرونکي دغه وسلواله ډله ګرمه بولي. په دې پیښه کې د ملګرو ملتونو کوم افسر نه دی وژل شوی. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین یو سلواتات یا پلویانو ته د مرګ سزا واوروله. په دغو کسانو تور دی چې تیر کال د قاهرې سره نږدې په یو تاڼه باندې په حمله کې لاس تړلو په هغه برید کې د لسو نه زیات پولیس والا وژل شوی. د عدالت پریکړه لومړنۍ ده او په مصر کې د مرګ د سزا اخیری منظوري د هیواد ستر مذهبي چارواکي یعنی مفتی اعظم ورکوي. په دې مدیانو کې د یو څلور سلویښتو نه زیات لا د وړاندې نه په تحویل کې دي او پاتې نورو ته په غیر موجودګۍ کې سزا اورول شوې ده. د ناټو غړو هیوادونو او یوکرین د روس د هغه ګام غندنه وکړه چې په کې د دوی په وینا روس د یوکرین په مشرقي برخه کې په لوی لاس بې ثباتۍ رامنځته کوي او د یوکرین ټاپو وزمه کریمیا سیمه کې پوځي موجودیت زیات کړی دی. یاده سیمه د روان کال په مارچ کې روس د یوکرین نه جدا او له ځانه سره یو ځای کړه. په برسلز کې د یوې غونډې نه پس د یوکرین او د ناټو د 28 غړو هیوادونو د خارجه چارو وزیرانو په یو بیان کې ویل چې دوی په کریمیا کې د روس لخوا د پوځونو سیوا کولو د عمل غندنه کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس تاسو ته احمد الله د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.40 روپۍ اخستل کیږي او 102.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 120 روپۍ او 120.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 106.85 روپۍ او 106.85 روپۍ خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ او 80 پیسې او 23.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 10.45 روپۍ او 10.15 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیات محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 20، په بنو کې هم 20 او په کوټه کې 40 ډیګري سینټیګریډ به وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر ترته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د خیبر پختونخوا حکومت وای د ممنوع وسلو د اجازهتنامې په حق له هلي زلي روان دي او هغه کسانو ته به ورکول کیږي چې له امنیتي غواخونو سره مخامخ وي. د پختون مبارز خان شهید عبدالصمد خان اچکزی د تلین په مناسبت سره د یوې غونډې حال درکو.
خان شهید د قومونو د ازادۍ د خپلواکۍ لمبردار سیاست او پر خپل وطن باندې د خپل وسایل باندې د افغان پښتون ملت واکداري خپلواکي غوښته.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د رشوت پاړه د هیوادونو نوې فهرست جاری کړي چې پکې د پاکستان پوزیشن د تیر کار په پرتله یو درجه ښه شوی. د عوامي نېشنل ګوند بشرا گوهروای:
که مونږ هغه وګورو خیبر پختونخوا کې، نو لا داسې شواهد خو نشته دی چې کرپشن یا کم شوی دی او یا څه سټپس اغستی شوی دی. او سینټر خو بالکل فیل شوی دی زما په نظر کې.
د خوراک نړیواله اداره وایي د شمالي وزیرستان د غیر رجسټرډ کډوالو لپاره د مرستو پروګرام شروع کوي.
تر اوسه پورې چې کوم سروې شوی دا پاره کې 6000 افراد داسې ایډنټیفای شوی دي چې هغه سره ډاکومنټیشن نو، اوس د هغه لپاره مونږه پروګرام شروع کوو چې هغه تبه منتلي 6000 روپۍ به کیش اسیسټنس ملاويږي.
د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام هم په خبرونه کې لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا. تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبې خلکو ته د کلاشینکوف ټوپکو په سیر د وسلو ګرځولو د اجازت نامو په اړه د یو سوال په جواب کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشی ویل چې تر دې دمه یوازې 8 ډاکټرانو ته د کلاشینکوف ساتلو اجازت نامې ورکول شوی. د نوموړي په خبره د وسلو لایسنسونه به هغه چا ته ورکول کیږي څوک چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
لمشال ریډیو سره په خبرو کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد قریشی ویل چې د ممنوع وسلو د اجازه نامو په اړه قانوني کار روان دی او چاته چې هم امنیتی ګواښونه وي نو هغه ته به د ورکړی کیږي.
په پېښور کې تاسو پته ده چې حالات ډیر خراب ولای نه اډر اکثر ډاکټرانو غوا برای تاوان او ټارګټ کلینګ نو دی وجه نه سی سی پی او سره چې کوم د ارزي تور باندې درو میاشتو لپاره هغه ته د پرمټونه ورکړی شوی تقریبا 67 ډاکټرانو.
خو د داخله چارو لپاره د قائمه کمیټۍ غړي شاه حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ممنوع وسلو د اجازه نامو په اخله د صوبې او مرکز ترمنځ قانوني کاروایی مکمل شوې ده خو په کار ده زر تر زره د صوبې وزیر اعلی د دې باقاعده منظوري ورکړي.
ما په اسمبلی کې دا وی چې خطه کتابت د وفاقي او د صوبې حکومت یو بل سره برابر شې ده ختم شې ده او د هوم ډپارټمنټ یو سمری ما تیار کړ چې هغه سمری به ترو چیف سیکرټری چیف منسټر د اپروول لپاره دي منظورای ده لپاره
تحریری جواب پاخلا مفتی فضل غفور مشال ریڈیو ته ویل
دی ہوم ڈپارٹمنٹ نے چکم فیگرز راغلی دی چې په بتخوره کې 900% اضافه شوه دا شو کې نور کې دی کورونو بار دماکی کی دلته ډیر داسې معزز ممبران سمری دي چاغي سوال نه شو واغی ته په میسجونو باندې میسجونه راځي دمکای راځي نوټس راځي دا غي د سکیورټی مسله ده او زه افسوس کوم 67 ډاکټران ته دي غیر قانوني پرمټ ورکړی دي او کم اس کم دا هم معزز ممبران دي اسمبلی اول ول لایسنس په کار دي کول لایسنس نه دي په کار چې قانون ماتوي د ډاکټران د پاره دي ایم پی ګانو د پاره مات
صوبایي اسمبلی ته د داخله چارو د محکمې لخوا د رالیګلې شوی جواب تر مخه تر دې دمه د ممنوع او غیر ممنوع وسلو په اړه لا دوی خپل حکمت عملی سر تا ندا رسولی ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خوراک نړیواله اداره وایي له شمالي وزیرستان به کور شو هغه خلکو ته چې د پاکستان له حکومت سره د کډوالو په توګه نه دی رجستر شوی تر راتلونکو سلورو میاشتو پورې مالی مرستې ورکوي. د ادارې په وینا له خبر ایجنسی به کور شو خلکو ته هم مالی مرستې رسول په پام کې نیولې دي. له پیښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا خوراک نړیوال ادارې یو لوړ پوړي چارواکي په وینا دا شمالي وزیرستان نه به کور شوی شپږ زره هغه کورنو ته به د روان میاشت نه شپږ زره روپۍ د مالی مرستې په توګه ملاويږي کوم چې د پاکستان لوملیکنې ادارې یا نادرا د کډوال په هیڅ نوی رجسټر کړي. دا نه پورس پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو څانګو یو دستوري په مهال د خیبر پښتونخوا لپاره د خوراک نړیوال ادارې مشر نعمت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دا روانې میاشت نه به هغه بې کوره شوي کورنو سره مالی مرستې پیلېږي د کوم چې زیاتره زنانه بوډاګان یا مازوره خلک د کور مشران او هغوی د رجسټریشن په وخت کې نوملیکنه نه وکړي یا د قومي شناختی کارت په وجه د کډوال په هیڅ نه و رجسټر شوي.
تر اوسه پورې چې کوم سروې شوې ده په هغه کې 6000 افراد یا فیملیز داسې ایډینټیفای شوي دي چې هغوی سره ډاکومنټیشن نو. اوس د هغې لپاره مونږ د 155 سره یو پروگرام شروع کو د دسمبر د میاشتې نه به شروع شي چې هغه ته به منتلی 6000 روپۍ به کیش اسسټنس ملاويږي او دې ته به دا اسسټنس تر څلورو میاشتو په کورونو کې ملاويږي.
نعمت الله خان زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته دوی د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو دغه سروې پوره کړه چې ورته معلومه شو تقریبا 6000 کورنو تر اوسه پورې رجستریشن نه و شوی.
تقریبا اوسه پورې 80000 فیملیز ویریفایډ اغه خو زمونږ نه هر میاشتي فود اخلي خود داسې بازي فیملیز وو چې اغي رجستریشن نو شوه اسره ټوکن نو یا اغي سره شناختی کارت نو دغه پوجا رجستریشن نو شوه کینو دغه لپاره ورډ فود او یونیسیار جنټلی یو سروې وکا چې یره دا کوم فیملیز دي چې دیسره ډاکومنټ نشته ودي تاسو سره ملاويږي.
د خوراک نړیوال ادارې چارواکي وویل چې د شمالي وزیرستان نه به کور شوه خوشا اتیاز ورو کورونو ته خوراکي توکي ورکول کیږي او دغه شان د خیبر ایجنسی نه زره نوې بې کوره شوی خلکو سره به هم مرستې کولی شي.
خبر ون کوم اپریشن نه کسان راغلي دي نو 20000 فیملیز چې دي هغه مونږ ته نادره ویریفایډ را کړی دي او پاره کې تر پرونو پورې مونږ 10000 فیملیز ته دي نو آی ڈی پی ته هم ورکو او څومره چې ډیسپلیس کیږي او نادره ویریفای مونږ ته فګر دی فډی می طرف نه دي 10000 ود دي خبر ون ویریفایډ فیملی راځي دي 10000 وړو فیملیز ته مونږ فود ورک.
د ملګرو ملتونو دا چارواکو په وینا د کبالی سیمونه بې کوره شوی تقریبا 2 لک او 3 سلوي کورنۍ یا شپاړس لکه خلکو ته دوی تیر میاشت خوراکي مواد او نورې مالی مرستې ورکړی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې د خان عبدالصمد خان اچکزی د یو سلویښتم تلین په موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی ویلي چې یوازې د پاکستان پوځ سترګرې پر ضد جنگ نشي ګټلی او پکار ده چې دا مسله د سیمې ګاونډي ملکونه په ګډه سره حل کړي. د ویل چې پکار ده د امن لپاره پاکستان، افغانستان، هند، چین او ایران په ګډه کار وکړي. د دې دستورې نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
په دې موقعه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی خپل وینا کې د پاکستان او په خصوصي توګه د منطقې د صورتحال په اړه وویل چې تر هغه دې منطقه کې د ترهګرۍ او انتخاب پسندۍ ختمون نشي کېدی تر څو چې د دې منطقې ګاونډي ملکونه له یو بل سره کېننی او سره یو سلا نشي. نوموړي زیاته کړه،
افغانستان استقلال ضمانت به خلک ورکړي خامه دام سایگان هر هم سایه چه تو بوتی وی خوندیس پرخستلای در شرط که پکار دا پاکستان، ایران، چین، هندوستان لوگا با دو سوکنین سماسی ورکونه دی دا با دا افغانستان دا ازاده سالمیت زمانه ترکی.
لمشال ریدیو سر خبرو که دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی سنیتر عبدالروف دا عبدالصمد خان دا پختون قام لپاره دا مبارزی پا آلا اووی
خانشه دا قومونو د قومونو د ازادۍ د خپلواکۍ لمبردار سیاستو او پر خپل وطن باندې د خپل وسایل باندې د افغان پښتون ملت واکداري خپلواکي غوښته.
همداشان د قومي اسمبلی غړي عبدالقاهر ودان مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې له دا قسمه دستورو په وجه نوی کلته د خپل اتلانو او مبارزونو په حق له معلومات ترلاسه کیدی شي او هغوی بیا کولی شي چې د دغه مشرانو او اتلانو ژوند د خپل تګلارې مشال وګرځوي. د اووی
دنیا کې هغه قومونه جوندی پاتی چې هغه خپل تاریخ او خپل مشران خپل اتلان چې هغه جوندی وساتي، نو هغه قومونه په دنیا کې هغه قومونه نه ورکیږي. د خانشي د یو څلوېښتم تلین په مناسبت په اسلام آباد کې کومه غونډه ده، ډېر پښتانه په موجود دي. پښتون قام چې دی یو ډېر دروند تاریخ لري، که تاسو وګورئ نو د هغې عکاسي دا نوم دا ملګري کوي، نو دا د یو قوم اظهار دی د خپلو شهیدانو سره.
د ذکر د چې خان عبدالصمد خان په کال 1901 کې د جولای په 1 نیټه عنایت الله کاریز ګلستان سیمه کې د نور محمد خان کره زیږېدلې وو او په کال 1903 او یایم کې د دسمبر په 2 نیټه په کوئټه کې پلاسی بمونو ووجلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نړیواله اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې د نړۍ یو سل 15 ملکونو کې د بدعنوانۍ په حوالې سره د پاکستان په پوزیشن کې خوالی راغلی دی او پاکستان د یو سل 28 نمبر نه په یو سل 26 نمبر دی. دا په داسې حال کې ده چې یادې ادارې د رشوت په اړه د هیوادونو نوی فهرست خپور کړی دی. قسم په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې مرکز او خیبر پختونخوا حکومت په رشوت قابو موندلو کې پاتې راغلي، خو بیا مرکز او صوبایي حکومت له دغو خبرو سره اتفاق نه کوي. د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل فیرس پاکلا نور تفصیل اسلام آباد نه احمد اللہ راکوی.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د نړۍ یو سلو 15 ملکونو کې د بدعنوانۍ په حوالے سره خپل فهرست جاری کړی دی چې تر مخه یې پاکستان د یو درجه بهتری وروستو په یو سلو 26 نمبر دی. د یادې شوې ادارې د 2014 په فهرست کې ویلې شوې دي چې بدعنوانۍ په حوالے سره پاکستان تیر کال 23 پوینټ په لرلو په یو سلو 28 نمبر وو، خو سخ کال د یو پوینټ بهتری وروستو پاکستان 9 پوینټونو سره په یو سلو 26 نمبر دی. په فهرست کې ویلې شوې دي چې پاکستان په گاونډي ملکونو هند او افغانستان کې هم په بدعنوانۍ کې کمی راغلی دی. هند په 38 پوینټ لرلو 15 اتیایم او افغانستان په 12 پوینټ لرلو سره 102 نمبر ته رسیدلی دی. د فهرست تر مخه 100 پوینټ لرونکو ملک بعد بدعنوانۍ نه تقریبا پاک ګڼل کیږي. ډنمارک په 92 او نیوزیلند 91 پوینټونو لرلو سره د نړۍ د ټولو نه کم کرپشن والا ملکونه ګرځولې شوي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا فهرست مسترد کوي او وایي چې موجوده حکومت په ملک کې د کرپشن خاتمه لپاره خود څه کوټلی ګامونه ندی پورته کړي، نو بیا څنګه د پاکستان په پوزیشن کې بهتری را روان دي؟ د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې نه خو مرکز او نه په خیبر پښتونخوا کې څه بهتری په نظر راځي.
داسې ګام نخ کاری چې کوم باندې ویل شي چې آی کې به د کرپشن چې کوم روټ سی هغه به دی اډریس کړي. کومه هغه وګورو خیبر پښتونخوا کې نو لا داسې شواهد خو نشته چې کرپشن یا کم شوی دی او یا څه ښه سټپس اخیستل شوی دي. او سینٹر کو بالکل فیل شوے دے زما پر نظر کے اگئی خو اس ہر رزے چکم ریلائنس دے نو آگا دے پہ پیسو چھاپ کو لو باندے دے چکم دے وجہ نا انفلیشن ہم زیاد شوے دے نو کرپشن ہی ندے کم کرے
دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑے علی محمد خان وئی چب خیبر پختونخوا کے خو لک ڈیر بہتر راغلے دے خو مرکز پہ ملک کے دا کرپشن خاتمے لپارا ہغ شان گامونا پور تا نکڑل دا کمو چی ضرورت و پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غڑے ڈاکٹر عباد اللہ وئی چ موجودہ حکومت دا ملک نا دا کرپشن خاتمے لپارا گامونا پور تا کڑی دی خو اپوزیشن تا پ نظر ناراضی زکا چ دوی خو صرف تنقید کوی
پاکستان کی بدقسمتی ہے اپوزیشن برائے اپوزیشن نے تیر گورنمنٹ کے ایک زمنگ رینک دا سے تھلے انہوں آگا کارا خبر ہے رینٹل پاور تاو گورا زمنگ جے کم ایسی ریزی نیشنل پی آئے تاو گورا ہر ڈپارٹمنٹ تکسیو دا کرپشن پا وجہ وہ سا آگار چیچی دی پا خسمت کے روان دی داگی وجہ دا ہے جے کرپشن ختم شوے دے اور سنگل سکینڈل درو سا پوری مخیطہ نظر آگلے
ڈاکٹر عباد اللہ زیا تکڑا چے دوزرا دیر لسم ٹول ڈاکن نوڑان دے دا دوی گون دا ملک نا دا کرپشن خاتمے لڑکی دا اولس سرا چے کمی وعدے کڑی وی نو حقی کی ترڈی رہا دا کامیاب شوی دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی ہندوستان او فرانس پدې سلاشي وی چې په نوې ډیلی د یو سلسله شپږ وشتو جنگي جازونو د خرڅولو خبرې پر مخ بوزي د جازونو د خرڅ دغه تړون چې د نړۍ یو للو یو تړونونو نه دی په اړه روسو له هغه شکونه پیدا شوه چې داسې رپورټونه چې د برېټانیا د یورو فایټر په نوم د جنگي جازونو کمپنی هم په دغه غزغل کې د بیا شاملېدلو هڅه کولې شي نور تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي
ایف پی خبر ایجنس لکی د ہندوستان او فرانس بانو چار وزیران پر دے سلا شوی چھ پر نوی ڈلی د رافال پا نما د یو سل شپگ ویس جنگی جازونو د خرڅولو خبری پر مخ بوزی دوان خواو دا خبران نور سلاغو کڑی چھ د دولس بلینو ڈالرو پا دا غطرون د کمزوری پر مختگ لوجه شکونا پیدا شوی وو د جازونو د خرڅ دغه تړون چې د نړۍ یو للوی او تړونونو دی په اړه یې روسو له هغو شکونه پیدا شوي وو چې داسې رپورټونه وو چې د برتانیا د یورو فایټر په نامه د جنگي جازونو کمپنی اهم په دغه غزغل کې د بیا شاملېدو هڅه کولی شي د ګل پروزو په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال منوهر پریکار سره تر ملاقات وروسته د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له هند سره د جازونو پر خرڅ پرمختګ روان دی یوی هندی ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویلي دي چې داسې لویې کچې او پیچلي تړون باندې په خبرو سرته رسیدو کې وخت ډیر لګي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي دواړه حکومتونه هوډ لري چې د جازونو د خرڅ دغه تړون سرته ورسي او د په خبره دا ډیر ضروري دی د هندوستان د دفاع وزارت یو ویاند ای پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې ردوی د بهرنیو چارو وزیر او د هغه فرانسوي سیال د رافال جازونو د خرڅ په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کړې دي د په خبره دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې څومره هم اختلافات موجود دي هغه به ډېر زر ختم کړي د فرانس هوایي شرکت په کال 2012 کې روسو له هغه د حق ترلاسه کړو چې پر هند یو سل شپږ جازونه خرڅ کړي چې کله یې د برتانیا د کمپنۍ پر سلا هند ته په لږو پیسو د جازونو خرڅولو وړاندیز وکړ د تړون له مخې د کال 2015 تر پایه پورې به فرانس هند ته 18 رافال جنگي جازونه ورکوي یا جهاز دوه انجن او ګڼ شمېر خصوصیات لري هندوستان چې د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې زیاته وسله درآمد کوي کارپوهان پر دې عقیده دي چې دې هیواد ته په بیړني توګه دغه جنگي جازونو اخیستو اړتیا ده چې دا رنګ په پاکستان خپله دفاعي برتري برقرار وساتي
دا و اسرار عالم مومن دا پاکستان پوسټ مشر جنرل راحیل شریف تخپل سفر پترس کې خواوشه دوه هفته په امریکا کې تیر کړی نو موري د امریکا له پوزي چارواکو سره سره د هغه هوا د بارنو چارو له وزیر جان کیری سره هم ولیدل د امریکا د بارنو چارو وزارت وای د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د پاکستان د حسوستای نه کوي پښتنه دا ده چې د جنرل شریف ته امریکا د اوګد سفر لاسته راوړنې او نتیجې بسوي پامیر ساحل د دې پښتنې جواب راکوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی د دوشنبه پر ورځ د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر په اړه خبریالانو ته وویل جنرال شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې
هغې په سیمه کې د سولې او امنیت په لړ کې پر روانو هڅو خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د امنیت او وضع ښه کولو په لړ کې د پاکستان د قربانیو او د پاکستان د دې ژمنتیا ستاینه وکړه چې د
د هر ډول سخت دریځ پر ضد به مبارزه کوي.
جنرال شریف د خپل سفر په لړ کې په امریکا کې شاوخوا دوه اونۍ تیر کړې. د دې سفر نتیجې څه کېدای شي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو پوه د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو امریکا خوشاله کړه، نو له دې دا ښکاري چې د امریکا او پاکستان دفاعي اړیکې په ښه کېدو دي. د جنرال مسعود په خبره له افغانستان د پوځیانو ایستلو له کبله په سیمه کې د امریکا دلچسپي په کمېدو ده، نو همدا لامل دی چې د اړیکو ښه کېدو باوجود باید اسلام آباد له واشنگټن د مرستو زیاته هیله ونه لري. دی وایي د پاکستان پوځي مشران دا فکر کوي چې که امریکا ورسره پوځي مرستې وکړي نو دا به د پاکستان لپاره ګټور کار وي، خو په سیمه کې د امریکا دلچسپي نسبتا په کمېدو ده او توجه یې بلې خواته اوړي، نو دا به ګورو چې رښتیا به هم امریکا خپلې مرستې پر ځای وساتي یا به یې کمې کړي. مرستې به یقینا کموي، خو څومره به کموي دا به وروسته معلومه شي. موږ باید د مرستو زیاتې هیلې یا تمې ونه لرو. جنرال مسعود زیاته کړه چې امریکا پر دې ښایي پوهیږي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده. آیا رښتیا هم واشنگټن دا فکر کوي او کنه؟ د واشنگټن د وډرو ویلسن سینټر څېړونکی او لیکوال مایکل کوګلمن وایي د تنخ کاری چې ګوندې امریکا رښتیا هم دا فکر کوي چې پاکستان خپل تګلاره بدله کړې ده. دی وایي امریکا به ډېره ساده وي چې داسې فکر وکړي. دی وایي زه فکر نه کوم چې واشنگټن د پاکستان په تګلاره کې څه خاص یا ډراماتیک بدلون ویني. زما په اند په شمالي وزیرستان کې عملیات د امریکا لپاره یو وړه بریا ده، ځکه چې له کلونو راهیسې پر پاکستان هلته د عملیاتو کولو ټینګار کاوه. په اصل کې د امریکا حکومت دا فکر نه کوي چې ګواکې پاکستان دې د خپلو ستراتیژیکو اساسو یا شتمنیو په اړه پالیسي بدله کړې وي، ځکه چې پاکستان د ښو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق کوي او یوازې هغه په نښه کوي چې پاکستان ګواښي. زما په اند امریکا به ډېره ساده وي چې د پاکستان په تګلاره کې بدلون ویني، ځکه چې داسې هیڅ شواهد لا نشته چې پاکستان به دا کار کړی وي. خو د مایکل کوګلمن د څرګندونو برعکس د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. د ځینو شنونکو لکه پخواني جنرال طلعت مسعود په اند د جنرال راحیل شریف امریکا ته د سفر له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري کمه شوې ده، او دا چې واشنگټن فکر کوي چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو په بهیر کې د پاکستان کردار د ارزښت وړ دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15500 15500 او 15300 کیلو هرت ساوري دلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ننګرهار د امیر روغتیا په مرکزی اسپیټال کې د ایمرجنسی یا بیړنۍ جراحي څانګې نوې ودانۍ چې په نوو طبي وسایلو سنبال ده ګټه اخیستنې ته پرانیستل شو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د ودانۍ د پرانستې پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل
د اوچا په مالی مرسته او د هلمند د ادارې په همکارۍ سره دغه پروژه په ننګرهار ولایت کې تطبیق لشي. تقریبا 6.5 میلیون افغانۍ د دې په ساختماني چارو همدارنګه تجهیزات لګیدلې دي. تقریبا 6.5 میلیون افغانۍ نور به د دې خونې لپاره نور وسایل او همدارنګه دوا راول کیږي. د یو کال په جریان کې د دغه خونې په جوړولو سره به زمونږ په دې حوزه کې د عاجلو مریضانو هغه ستونزې تر ډېره بریده راکمې شي.
د ننګرهار سرپرست ولی مولوی عطا ولا لودین د بیړنۍ سانګې د ودانۍ د پرانستې په محل وویل د جراحي سانګې له پرانستو سره به د ډیرو عاجلو ناروغانو ستونزې تر ډیره راکمې شي.
موږ هیله مند چې ان شاء الله د دې عاجل سانګې په جوړېدو سره به زمونږ ډیر عاجل واقعات کنټرول شي او زمونږ هیوادوال به د هغه مشکلاتونه راووځي چې کوم تدې د سانګې جوړېدو نه وړاندې سره مخامخ وو.
د ننګرهار د ولایتي شورا استاذي استاد اسرار الله مراد په خپلو خبرو کې له نظامی اشخاصو غوښتنه وکړه چې د عاجلو پیښو پر مهال دې د روغتیایي کارکوونکو له مزاحمت نه لاس واخلي.
خوشحاله یو چې زمونږ د ولسونو لپاره د خدماتو زمینه نوره وسیع کیږي او په داخل د شفخانه کې زیات مزاحمت چې دی زمونږ د نظامی ارګانونو نه پیدا کیږي چې ملي اردو ده، ملي امنیت ده او نور ارګانونه دي. کله چې دوی یو مریض دلته راځي په دوه ګونې او درې ګونې پیکپ او ډاکټرنې ورسره او ورسره 15-20 عسکري، نو دا چون یو ملکي او صحي د خدماتو ساحه ده. هغه ورونه چې د صحت په برخه کې خدمات ترسره کوي دوی ته باید مزاحمت ونه شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې دوی په نږدې ورځو کې د نورو روغتیایي پروژو چارې پیل کړي چې یو هم پکې د ختیځې سیمې په کچه ضربستریز روغتون هم شامل دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مازیګر 3:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه الله نجیب امیرور.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای حکومت د هند سره مذاکرات ته تیار دی. خدا چې ورلمخه مذاکرات هند معطل کړي نو بیا پیلول هم د هند ذمہواری ده. د کراچۍ پولیس وای تیر شپه په دو جلا جلا پیښو کې د پولیسو سره د ډزو پر مهال شپږ تنه وسلوال وژل شوی دي. یو پیښه په سچل او بله په منګوپیر کې مخې ته راغلې ده. طالبان وای وژل شوی کسان د دوی ملګري وو. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر وای هغو خلکو ته چې ژوند د ګواښ سره مخ وي په قانوني توګه د وسلو د ساتلو اجازه ورکوي. دی وای ور له مخې لسګونو ډاکټرانو ته د کلشینکوفونو د ساتلو جوازنامې ورکړې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وای تر کومه پورې چې د بلوچستان په صوبایي حکومت کې استخباراتو لاسوهنه بنده کړې نه وي تر هغې په صوبه کې امن نشي راتلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د راتلونکي کال له پیله په افغانستان کې د ناټو د نوي ماموریت پیلول د افغانستان او ناټو ترمنځ د نوو اړیکو دریسه پرانیزي. د سرګندونې په برسلس کې کړي. د امریکا د دفاع وزارت وای ایران د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د عراق په مشرقي برخه کې هوایي بریدونه کړي دي خو ایران دا راپورونه رد کړي دي. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین 138 پلویانو ته د مرګ سزا واوروله. په دغو کسانو تور دی چې تیر کال د قاهرې سره نږدې په یوه تاڼه باندې په حمله کې لاس لرلو. او د ناټو غړو هیوادونو یوکراین روسیا په دې ملامت کړه چې د دوی په وینا په لوی لاس د یوکراین په مشرقي برخه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی چې لې یوې لاندې د مې ورسته بخبرونه پر مخ بوسي.
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د اقتصاد او امنیت په برخه کې د کومک جاری ساتلو په اړه د زیارت په ورځ نړیوال کانفرنس په لندن کې جوړیږي. خو البته له کانفرنس سره تړلې ځینې غونډې د چهارشنبه په ورځ یعنی سرلننه پالیشی نن سردانه کېږي. په کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر، پاکستانی وزیر اعظم په ګډون د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. لکه چې په افغانستان کې په 2001 کال کې وبخښي لکه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت رنګ سوي دي، لاغه را پدې خو د افغانستان پاړه د 12م لوی نړیوال کانفرنس خو د شمنو سربېره هم د افغان حکومت او نړیوالو ترمنځ دوی نقطې ډېری مهمې دي چې پرغه اختلاف دی. یو دی د بشري حقوقو ځخ سرغړونه او بل کرپشن یا فساد. دا ځل هم په کانفرنس کې به دا دوی مهمې نقطې وي. د افغان حکومت دا ژمنه کړې ده چې دا ځل به دوی بنیادی او اساسي اصلاحات راولي او پر دغو ستونزو به قابو موندي. دا چې آیا تیر کانفرنسونو کې ژمنه سوي سوی ژمنې پوره سوی او دا چې څومره هیله ده او خپله په افغانستان کې د کرپشن یا فساد په اړه د نوي حکومت کم ګامونه پورته کړي، دا هر څه په دې روان د مشال تران لاندې بحث کې چېړو. را سره په کابل کې د سیاسي چارو کارپو او د افغان پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر، په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان پر اقتصاد ژور نظر ساتونکي خبریال او څېړونکي اکرام هوتی، او هم په کابل کې د باچا خان سولي او کړکیچ حلولو مرکز غړی، او د افغانستان د بیا رغونې پر چارو چې کار کړی دی د کارپو په حیث حبیب حسیب الله شنواری. تاسو درې واړو مېرمنو ته هرکلی وایم. اکرام هوتی صاحب، که تاسو اول اجازه راکړئ چې زه رنجبر صاحب ته ورسم نو بیا به تاسو ته راسم، اجازه ده؟ کبیر رنجبر صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مهم دغه ده چې دغه چې کوم د لندن کانفرنس دی، نو ستاسو په خیال باندې دا به د تیرو کانفرنسونو په ډول وي که نه؟ تاسو ته دا ځل څه پکې بیل ښکاري، څه مختلف ښکاري؟
ډیره مننه. زه خپل سلامونه او احترامات ستاسو قدرمنو میلمنو ته، ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
خوشحاله اوسئ.
دا کنفرانس فرق لري، توپیر لري له پخواني د ټوکیو کنفرانس او پخواني کنفرانسونه. لومړی دا چې دا خو څوک یو د کانفرنس هغه ژمنې په دې کې تازه کیږي او نوي نوي ژمنې به وشي د افغانستان له دولت سره. توپیر په دې کې دی چې دا په نوو حالاتو کې دا کانفرنس دایریږي، هم زموږ ملي حالات وطني حالات ډېر تغییر خوړلی دی، او هم منطقوي حالات او هم نړیوال شرایط بدلون موندلی دی. په افغانستان کې نوې ټول ټاکنې وسولې، د کرزی هغه دیارلس کلن دوران ختم شو او نوی مشرتابه ته خلکو رای ورکړل، او په رای ورکولو کې پراخ ګډونو کې سره لدی چې د مخالفینو طالبان لخوا تعدیدېدل، او دوی دغه په جرات لکه یو ریفرندوم و چې دوی تایید کړله دغه ډیموکراسي او ټول ټاکنه. او منطقوي تغییرات هم پاکستان کې هم تغییرات واقع شول، خورا بدلون پیدا کړ، هلته هم نوی حکومت و میسر راغی، هلته هم بنیادګرایی او توریزم پرلاش خورا شدت پیدا کړ چې دا زموږ حکومتونه سره تر ډېر حده فکر کوم منطقي باید همغږي کې، او په دنیا کې هم بدلون ډېر راغلی دی. تاسو پوهیږئ چې داعش ډله پیدا شوې ده، او نور تروریزم په جهان کې خورا قوت موندلی دی. نو لاندې لپاره دی چې دغه کنفرانس په نوي حالاتو کې دایریږي، او مهم فرق دار چې هغه ژمنې چې پخوا افغانستان دولت له دنیا سره درلودلې او هغه یې پوره کړې دي، په دې نویو شرایطو کې زه فکر کوم چې دا په نویو حالاتو کې به دې ژمنو په جدي برخورد.
رنجبر صاحب ډیر مننه تاسو ته راځم. اکرام هوتی صاحب، رنجبر صاحب خو په وای سیدا به ډیر مختلف وي، خو تاسو د پاکستان او افغانستان خصوصا د مرستندوی کانفرنس دی، ډونرز کانفرنس دی، ستاسو په خیال باندې دا ځل تاسو د تیرو په مقابله کې څه مختلف نه یې کنه؟ د ډونرز یا د دوی چې کومه طریقه ده هغه هم هغه سوي چې کومه پخوا وه؟
جی بس کتا سدا سرے تیر ہفتہ کے تو پاکستان کے کم فوزی مشر دے راہل جنرل راہل اغا امریکہ کے دا پاکستان اور افغانستان دا تعلقات مبارک کے یو دغور کرا یو تسلی کہ بھائی مونگ با چ امریکہ سوئی اغا بکو طور لگے دا پاکستان کے کئی بل سو ڈبل گیم کئی بھائی اس دا تسلی ورکڑے رہا د دې نه پس دا کانفرنس دې د ماضي نه مختلف وي، خو اهداف د ماضي په شان وي. هغه دې اهداف دي، یو هدف دا دی چې افغانستان په اقتصادي تور باندې ډېر رست پاتې دی، او د عوامو د ښېګړې او د ترقۍ کارونه کول لپاره د هغوی سره نشته. نو لحاظه دا فنډ به څنګه دا کوو یو ځای کوو چې دا به د افغانستان د تېزۍ سره ترقۍ او خلکو دا بنیادی سہولتونه چې جری تعلیم صحت روډ او نور داسې د خوراک د کوم بندوبست دی دا هغه لپاره کارونه څنګه کوو.
سمانه
دویمه خبره چې دا هغه دا ده چې دې کې کارفنس کې مخه تاتلی شي، او هغه ډیره مهمه ده، او هغه دا ده چې امن سولې لپاره د افغان موجوده حکومت او د پاکستان او د هغه غړو چې هغه پاکستان هغه ډلې چې پاکستان سره یا بیا د بیر لخوا می قوتونو لخوا په افغانستان کې ترهګري کوي او لاس نه ورکوي، نو دا دویم پوینټ پوي. دریم چې ما خبره ده هغه به دا وي چې آیا دا درې قسمه فنډ به جوړول غواړي. اوس یو دا چې پیسو باندې واغستل شي هغه خلک چې کم غیر ضروری طور باندې د افغانستان د حکومت په ضد لګیا دي هلې ځلې کوي. بل دا چې افغان حکومت چې دی د هغې هغه د ټیکسونو نه شي چلی دی، ولې چې ټیکسونه دومره شته ده دومره غټ مارکیټ نه شته د افغانستان، لہذا هغې لپاره یو اسپیشل فنډ جوړول غواړي چې هغه کم از کم یو کال دوه کاله هغه په خپله خرچه خپل فوج پولیس دا چلولی شي. او دریم دا چې افغانستان لپاره د عالمی ادارې چې دی هغه یو نوی قرض دی افغانستان ته په اوږده موده کې، چې کله قرضې په کار وي چې هغه ولور کړی شي. ټول که وګورې نه دوه خبرې دي بنیادی، یو ترهګرۍ مخنیوي
او بل د افغانستان
خپل خود
اقتصادي
حل. مننه هوتی صاحب، ما خپل تاسو تصویر په اقتصادي توګه باندې واضح کړئ که تاسو اجازه وي. زه به حسیب الله شنواری ته ورسمه. شنواری صاحب تاسو سره کله کوم؟
مننه شونده
شنوار صاحب، ذکر وسو ځکه چې د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي استازي جنس فریډمن فروند دا خبره کړې و چې اوس به یو مهمه نقطه افغانستان ته په مرستو ورکولو کې دا وي چې بشري حقوقو سرغړونو مخه بنول کېږي او ورسره کرپشن یا اداري فساد مخه بنول کېږي. ستاسو په خیال باندې د نوي حکومت لراتک سره، د ملي وحدت حکومت لراتک سره، ځینې داسې ګامونه پورته شوي دي چې هغه نړیوال مرستندویان سباله یا په دې کانفرنس کې کانی کی؟
اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کوم ګورو په دغه تیرو دوه میاشتو کې، شاوخوا دوه میاشتو کې، د نوي حکومت پر راتک سره د فساد د مخنیوي په برخه کې د حکومت لخوا نه ډېر ستر ګامونه پورته شو. د بیلګې په توګه یو ستره موضوع چې د افغانستان د فساد په لړګي کې یادېده، هغه د کابل بانک مسله وه. موږ ولیدو چې نوي حکومت د کابل بانک مسله بیا راپورته کړه او په هغه کې داسو اشخاصو نومونه راغله چې پخوا هیڅ یاد شوي نه وو، یا محکمې له خوا نه تور نه و لګول شوی یا باندې ثابت شوي نه. او ځینې عملي اقدامات هم حکومت وکړي، نه یوازې دغه محکمه دغه دوسیې راسپړل د کاغذ پر مخ پرې نه خواده. تاسو به اورېدلي وي چې څو ورځ مخکې اعلان خپور شو چې د راسین فهیم او د محمود کرزي هغه څومره جایداد چې و څومره شتمنۍ چې وي هغه کنګل شوي، د دې خاطر چې هغوی هغه قرضه نه وه پوره کړي. یعنی دلته حکومت خپله ژمنتیا وښوده چې موږ د فساد په مخنیوي کې جدي یو او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته کړو. همدارنګه څو ورځې مخکې ولسمشر د معلومات ته د لاسرسۍ قانون تصویب کړ. دا د شفافیت په برخه کې او د حکومتداري د رامنځته کېدو په برخه کې یو ډېر مهم ګام دی، یو ډېر مهمه منبع ده چې عام خلک یا د افغانستان وګړي کولای شي چې معلومات ته لاسرسۍ پیدا کړي او د حکومت په کړنو همدارنګه د لګښتونو باندې خپل نظارت او څارنه ولري. دا هغه لارې دي او هغه ګامونه دي چې نوي حکومت په ډېر لنډ وخت د فساد مخنیوي او د بډای اخیستنې د مخنیوي په خاطر پورته کړی.
تاسو وکړئ خبره پوره کړئ، مهرباني وکړئ.
زما په فکر چې نوی حکومت دې ته ژمن دی او دی هوډ دی چې د فساد د منځه وړلو په برخه کې به جدي ګامونه پورته.
مننه شنواری صاحب. رنجبر صاحب، شنواری صاحب ذکر وکړي، ستاسو په خیال باندې د نوی ملي وحدت حکومت لخوا ځخه یا د اشرف غني لخوا ځخه ولسمشر سي کوم ګامونه اخیستل شوي دي؟ آیا دا په افغانستان کې یوازې د نړیوالو د اطمینان لپاره اخیستل شوی دی، د غو د مطمئنه کول لپاره، کنه دا نور هم یعنی په افغانستان کې داخلي توګه افغانستان کې حکومتداري شکولو په اړه باندې دا اړین وو، دا ضروری وو؟
یو لوی توپیر دی. ډاکټر اشرف غنی د حکومت له پخوانی د کرزي حکومت نه په دې کې دی چې د کرزي حکومت اصلا په دیارلس کلونو کې اراده د دې نه درلودله چې فساد په مقابل کې مبارزه وکړي. د دې لپاره چې عمده طلاقه کړی چې د کرزي د حکومت کې ولاړو اصله کړی عوامل د فساد وي، او عمدتا جنګ سالارانو، عمدتا ناقضین د حقوق بشر وو. لمدې لپاره چې هم د بشري حقوقو په ارتباط ډېرې ستونزې موجودې وي، او هم د فساد د منځه وړلو لپاره هېڅ وخت د فساد د فاسدینو په واسطه له منځه نشي تللی. او د دې نوي حکومت پاسن په دوی په کړنلاره کې، په کمپاین کې، هم د ډاکټر عبدالله، هم د ډاکټر اشرف غني د دوی په پروګرام کې خلکو ته دا ژمنه وسوله چې هغه تر ټولو لومړیتوب په درې موضوعګانې، درې مسئلې ځوي. اول دا چې به قانون به حاکم کېږي او له قانون نه به حمایت کېږي، چې اصلا د کرزي په حکومت کې قانون مفهوم خپل له لاسه ورکړی وو. او دویم دا چې ښه حکومتداري به منځته راځي او فساد به له منځه ځي. او دریم دا چې نوې اداره به یو کاره اداره وي، ښه حکومتداري به وي، او سپېڅلي او کارپو خلق بدل ته په کار ګمارل کیږي. نو دغه د دې خوندوی ته چې دلته نړیواله ټولنه اصول مطرح نه ده، خپله د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح دي. افغانستان کې نو امنیت راتلی شي، نو هوساینه او نو اقتصادي پراختیا، یو فاسد حکومت حاکم، نو دا هغه داخلي قانونمند ده، هغه عوامل چې دغسې یو حالت منځته راځي.
رنجبر صاحب ډېره مننه. اکراموتی صاحب، په افغانستان کې لکه رنجبر صاحب وایي چې داخلي هم د دې ضرورت لیدل کېدلی چې هلته کرپشن یا فساد مخ ونیول شي، ستاسو په خیال باندې په افغانستان کې، ځکه چې افغانستان ته څومره ژمنې شوي دي او څومره نړیوالو مرستندوی څومره پیسې ورکړي دي، یو خو د هغو په کې شکایت دا دی چې هغه عملي کېږي نه، هغه پیسې پوره نه ورکول کېږي، بیا چې ورکول کېږي هغه حکومت نیغ په نیغه نه ورکول کېږي، بلکې هر ملک یا هر هیواد چې دی هغه د خپلو غیر حکومتي ادارو این جی او د دې له لارې ورکوي. ساز په خیال باندې یوازې په افغانستان کې په خپل په حکومت کې ځننه درغلي یا کرپشن یا فساد دی کنه، په نړیواله کچه هم د دې یو څه احتساب کول پکار دی چې هلته پیسې څنګه لګیږي، خپل د ملکونو هم باید احتساب وسی.
جی، کرپشن مبارک دو خبر دی. یو خبر گورو کی دا کرپشن سائز تا دی، یعنی سمرا پیسا پا کرپشن کی دی، دویم دا مخنیوی دی سنگا کی گی داغی طریقی سے دی. افغانستان یو دا سے بل قسم ملک دی کہ حاغی کے یو خو پیسا آغا دمر ندا سمرا کرپشن یا دی گی، دا حاغی نا دیر زیاد کرپشن پا پاکستان کی دی، دا پاکستان سائز کی دی دا اقتصاد آغا دیر غٹ دی، لہٰذا پاکستان سرحد پورے دا زمالی شی افغانستان نیشن زمالی. خو بلا خبر دادا کہ افغانستان کے قدر کم پیسوں کے کرپشن کی گی، آگاہ کرتا سو جگہ گئے آگاہ کرتا سو لگا اگو رہے نو دہاغی درے برخی یو دادا کہ کم حکومت بھی اب ہاں مخا سرحدر اڈول لاؤ بدماشان لاؤ پیسے ورکیں کنا نو ہر کیا دبا خطا روی آگا پیسی دی آگا ہم کرپشن کو مت کی دی. جو ہے نا خبر دار ہے کہ کم ریاست پہ لہٰذے کہ کم پورا یعنی نظام دے اگر نظام کے کم خلق دی آگئی دیر خل کو اول دل آگئی کی برخوا حسی دا آو دیر خلق دا سی دی کہ آگا دا مخ کے نا ککر دی پدے کے لہٰذے کی اوزے شوی دی کرپشن دا مخنیوی دی پارا کم کارونہ کی دی لہٰذے خلاف وزد آگئی کارونہ کی. دریم خبر دادا کہ عالمی اقتصادی اداروں تو پکار دا چلتا دمرا پیسے دا دا اقتصادی حل زلو اور دا ترقی دا پر ورک لی کہ آگے کرپشن کی گیا نو بیا ہم دا افغانستان عملی جن مندے دیر زیادہ اثر نہ پریو دی اور ریاست جو رولو کے دیر زیادہ خرن نرازی او بل طرف تا پکار دادا کہ آگے دا چاہے تا سرکاری خلق پیسے ورکئی تاکہ پیسے بھی ہم کرپشن کے نہ جی بلکہ مجبورے کے لیے جی.
صحیح ډیر مننه اکرام. چې سب تاسو ته راځم حسیب شنواری سب، یعنی دلته یو بل پښتنه ده، د تاسو په بیا رغونه کې کار کړی دی، پیسې دلته راغلي دي، ډونر سی کم رسندوی ادارې دی هغه اوسره ژمنی او دغه کوي پروګرام، ستاسو په خیال باندې خپل یعنی افغانستان کې چې کم یو یعنی افغانستان چې کومې پیسې تللې دي دغه پیسې په کم حساب باندې عام ولس په کلو باندو کې پراته دي د هغو په ګټه باندې استعمالېږي؟
کوم ګورو په تیرو جار لس کلونو کې افغانستان ته ډېر زیاتې پیسې راغلي د بهرنیو مرستندویو موسسو لخوا له هېوادونو څخوا څخه مرسته وشوه، خو که په داخل د افغانستان کې موږ ګورو هغومره کار چې باید شوی وی یعنې دغه پیسو هغه د مرستو په پرتله هغومره تغییر نه دی راغلی. موږ یوازې لوی ښارونه باید حساب نه کړو چې د خلکو په ژوند کې تغییر راغلی دی. که تاسو ځینې لرو پرتو هېوادونو ته یا مرکزي افغانستان ته خصوصا غور، سمنګان، بامیان دغه هېوادونو دغه ولایتونو ته څوک ولاړ شي نو هلته به وګوري چې څومره کار شوی دی. لا تر اوسه هم هغه ولایتونه د یو پوخ سړک په واسطه د بل ولایت سره نه دي نښلول شي. دلته دوه ستونزې وي. موږ یو په فساد کې بهرنی فکټر لرو، یو کورنۍ منم چې په افغانستان کې په داخل کې به هم ډېر فساد شوی او خپل د افغانانو لخوا به هم ډېر شوی وي، خو هغه فساد چې خپل بهرنیانو کاوه په ځینو پروژو کې او په ځینو فساد یوازې دا نه دی چې هغه مالی راکړې ورکړې ته فساد وایي په ناجایزه لار، بلکې د په یو غلط کار باندې سترګې ډول دا په خپله فساد دی. بهرنیانو دا لیده چې ځینې پیسې په خپل ځای نه مصرفېږي، هغه لګښتونه یا هغه مرستې چې دوی کولې هغه خپل حقدار ته نه رسېږي، خو بیا یې هم په دې باندې سترګې پټولې او د نظارت کوم سیستم یې نه درلود چې آیا رښتیا هم هغه مرستې چې موږ د کومو خلکو دپاره کوو خلکو ته رسیږي او که د چا جب ته لویږي. یعنی د نظارت سیستم نه لرو، د ځینې برخو کې معلومات لرودل بیا یې هم هغې برخو کې مرسته وکړي، دا په خپله په فساد کې د خلکو ښکېلول دي. او بل داخلي فکتور هم وو، ما درته وویل چې د نظارت کوم سیستم یو خو دا و چې د بهرنیانو اکثریت مرستې د غیر دولتي موسساتو لخوا نه راتلې، دولت ډېر د دولت سره ډېر په همغږۍ کې نه وي او دولت هم دغه ظرفیت نه لرو د په تېرو لاسکلو کې چې د لغې بیا رغونې د پروسې څخه په دقیق ډول نظارت وکړي او هر څه د دوی خپلې کومه پالیسي او ستراتیژي چې لري هغه پلانونه کې برابر کړي. نو دا ټول هغه عوامل وو چې په تېرو کلونو کې مرستې اغېزمنه توګه خلکو ته ونه رسېږي.
مننه صاحب شنواری صاحب. رنجبر صاحب، تاسو ته به راسم. هغه دا چې یعنی د ډاکټر اشرف غنی له ولسمشر جوړېدو سره یو 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 اثر یا یو تاثر یو امپریشن دا هم راځي چې د ډېره زیاته توجه د منطقوي اقتصادي همکارۍ پورې د افغانستان اقتصاد شکول دي، خو بل اړخ ته چې کومه سیاسي مسله ده د افغانستان کې ځننه د طالبانو مسله ده د امنیت مسله ده چې ډېره جدي ده. ځینې خلک دا وایي چې اشرف غنی زیات زور پر اقتصاد باندې ورکیم، په دې ډونر کانفرنس کې هم شایي خبرې وکړي. سیاسي اړخ ځین لږ ځین دغه سوې دی، مبهمه سوې دی. ستاسو په خیال باندې هم دغه سیده که ستاسو په فکر باندې دغه کم نظر لید دی هغه هم دغه سیبوي چې هغه بیا په اخره کې یو ښه نتیجه ورکړي؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی دغه انډول له لاسه ورکړی. منظور مې هغه سیاسي ډګر کې اصلاحات او اقتصادي ډګر کې کمن اقتصاد خو اسان یو هغه دی بنسټ دی د ټولو مسایلو، که بیکاري له منځه لاړ شي او لویې پروژې جوړې شي په حالت کې دا لوی اغېز اچي په امنیت باندې او په سیاست باندې. موږ اوله وینو چې په دې دیارلس کلونو کې 1,000,000,000 راغله افغانستان ته او دا 1,000,000,000 باندې 5 افغانستان سر تر پایه جوړېده. مګر اوس موږ یوه پروژه هم د خدای په نامه یوه پروژه په ټول افغانستان کې نشو پیدا کولای چې هغه تولیدي پروژه او خلکو پکې کار پیدا کړی. هغه ټول حیف و مل شوی او ډېر ناروا ولګېدلی په افغانستان کې. او زه فکر کوم چې په دې کې دواړه جانبه هم نړیواله ټولنه هم د افغانستان د فاسد حکومت هغه په دې کې پړ دي. مګر اوس خو حالت دا رقم دی چې حکومت بیخي تازه په کار شروع کړی دی، تر اوسه کابینه لا نه ده جوړه شوې چې موږ دا قضاوت وکړو چې په کوم اړخ کې پرتون ډګر کې اشرف غنی کمزوری دی. مګر ډېر زیاته توجه چې ده وکړله د اولې غونډې چې حتی دا موږ سره جوړې کړلې حقوقي بخش کې د حقوقي کمیټې کې تر ټولو اولویت د تدادرو ده چې باید ادبي او قضایي ارګانونو کې بنسټیز اصلاحات راشي تر دې چې قانون حاکم شي. قانون چې حاکم شي نو د خپل سیاست دی عملا موږ وینو چې په دغه حالت کې جنگ ختمیږي. د افغانستان لوی لامل دی جنگ او د مخالفینو قدرت چې ډیریږي هغه دا دی چې خلک ناراضي دي، قانون نه تطبیقیږي او عدالت نه تامینیږي. په دغه حالت کې دا دوی تاثیر اچي هم په امنیت باندې هم په سیاست باندې او اقتصاد خو طبعا اقتصاد خو دی
خو دلته رنجبر صاحب تاسو یعنی خبره کوله که یو دقیقه کې د دې جواب راکړي ځکه چې یاد وو د کیکو کې چې بیا بورزما اکرام هوتی صاحب ته وخت کم دی. هغه دا چې د کابینه په جوړولو کې خپل پاتې راتلل ناکام کېدل د دې حکومت دا به سبا په ډونر کانفرنس یا د مرستندوی کانفرنس کې یو بد پیغام ور نه کړي پرچمنو به اثر وکړي؟
افغانستان کې خپله نړیواله ټولنه
مخصوصا متحده ایالاتو په دې کې مداخله وکړه او دغه حالت د افغانستان په خلکو تحمیل کړ. نو اوس لمدې لپاره دی چې څه کوم چې دا پایلې به هم ځینې ځغمي او هیڅ نه به تاثیر واخلي چې په دې په مرستو کې په افغانستان کې نه لري چې په دې مطمئن یم.
سمدا مننه رنج پر سے اکرام تھی سے افغانستان کی لکه مخ کی چم یادونا کا داد و لسم لوی داسی ڈونر یا مرسندو کانفرنس پی ساسو پی فکر بند افغانستان و یعنی ترسو پوری پا دغسی کانفرنسونو باندی تکیه کوی کنا افغانستان دا پارا دیر زیاد پوٹنشل ستا یعنی یو گنجایش ظرفیت ستا چی وی کی ساسو پی خیال بندی داسی یو لار سنجول زکی چوس ڈاکٹر اشرف غنی خپل یو اقتصاد پو دی او پا نړیوال په دې ټول نظام سرم خلاصې پویم دی. نو دا سی یو څه کېدای سي چې له دغه نورو دغه تکیه ختم کړي.
ګوري دي چې کله عملی سیاست ته خبر راشي او ریاست نه وي او اقتصاد کمزور وي او په ملک کې هغه څه دي دا هېډلې موجود وي چې هغه د عوامو نه هم او د ریاست نه د خلکو نه هم د حکومتونو نه هم لکه هغه یو قسم لا بطخ لی دکا پیسی پی غواری و پیسی اخلی و پدی کنوی کنوی چی بمون اخلاس و تس وجن دا سی صورت حال که یو ملک با کسو پر چی دا سی دا ڈلے او دا ریاست نشوالے دا ختم شوی نوی ترحاق پوری افغانستان خوبا پدی باندے اڑا لری چی بھئی افغانستان پا بارکی چی کم دون کم خسنو کی گی چی آگی که سب ملوی گی چی باغی خپل کاروبارو چی بھئی باقی دا خبر دا چې افغانستان صدر چې کله پاکستان ته راغلی وو نو فوجي مشران سره چې کله خبرې کړې وې نو زما دا خیال دی ماته دا ځینې خلکو ویلي دي چې هغه هغې کې غټه خبره هم دا کېده چې بھائی دې ډلو سره به څه کوو چې دا پیسې غواړي یا خو پیسې راکړي چې هغې دې ورکړو یا بیا دا ډلې چې دي نو دې کې چې کومې ستاسو ډلې دي نو هغه د دې نه منې کوي چې هلته کې دا غلط کارونه کوي
یعنی دا افغانستان ورته ویلو دا افغانستان ورته ویلو
دا اشرف غنی نو په داسې صورت حال کې افغانستان کې د داخکاری چې امنیت د ریاست د جوړې دو د ادارو د جوړې دو او د خلکو په منځ کې د دې جوګه د خلک کول چې هغه د دې ترهګر ډل نه ځان تخپل وساتي او بلکې د حکومت سره مرستو کی چې دا ترهګر ډلې ختم کی او په سره د افغانستان د پاکستان مرسته هم حاصله کړي او د بیرونی نړۍ مدد هم حاصل کی چې دا ډلې ختم کی او ریاست جوړ کی او داری جوړ کی او اقتصاد چې له هغه په مخ کې کی د دې نه بغیر دا نشي کولای او تر څو پورې دا کارونه نه شي وي تر هغه پورې به افغانستان په بیرونی دنیا باندې اړه لري او کنا که دا مقاصد حاصلول نه وي نو بیا به بیرونی دنیا هم وایي چې بھائی تاسو دا مقاصد حاصلول نه شي او موږ پیسې غواړی نو بیا به پیسې نه ورکوي. نو په کار دا ده چې افغانستان چې کوم حکومت دی هغه چمتو شي دی ته او فوکس شي چې بھائی موږ به دا ریاست جوړو ادارې به جوړو دا ډلې به چې کوم پیسې غواړي او د هغې په بدل کې بیا وژل کوي نو دا به لرې کوو او دوی پر به افغانستان پاکستان سره او د بیرونی دنیا سره خبرې اترې جاري ساتي چې بھائی دا ډلې ختم.
سمد اکرام اتی سب ڈیرا مننا حاسب شنواری سب لکا کم رنجبر سب زما پشتنو که وقتم را سر کم دی چی کم کابینه با جوڑی دل د ملی وحدت حکومت لطرف از خاقی که زند راغی او دغا زند ستاسو پا خیال باندی رنجبر سب وای چی دا با پا دی کانفرنس باندی چا اثر ونکی یعنی پا کانفرنس که پا جمنو باندی آیا ستاسو پا خیال باندی هم دغا سی بایی کنا کلرش چا با پا دیالا باندی یو دچا یو چا اندیشنی وی چی تاسو افغانستان کی حالت دیزه تطلی دیز کابینه نسی جوړوي نو ممکنه ده داسې یو خطر وي نو هغه پر خپل پیسو ورکول باندې زیات ډاډمن نه وي.
ګوري که تیر ورځ ولا شفشر او ورسره اجرایي رئیس جوړ یو ځای خبري کانفرنس کې ویل چې موږ به نوې چیرې راولو مسلکي کسان راولو او موږ د هم دوی پلټه کیو چې سم خلک په چوکیو وګمارو. یوه خبره بل ده چې
نړیوال چې کلم رست کوي دغه کانفرنسونه چې دایریږي هغوی په دې کانفرنس کې افغانستان ته یو نوی پلیټ فارم ورکول کېږي، یو نوي شاخصونه او انډیکیټر به ورکول کېږي چې په کومه برخه کې باید حکومت ځان کوم ځای ته ورسوي. نو هغوی د اشخاصو سره دومره کار نه لري، هغوی د ټول حکومت کار ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، د هغوی لاسته راوړنو ته ګوري. نو زه فکر کوم کېدای شي په دومره اغېز ونه لري په دې کانفرنس.
مننه آصف الله شینوار صاحب، ستاسو اکرام اوتی صاحب، ستاسو او کبیر رنجبر صاحب د مشال ریډیو سره په بحث کې برخه اخیستلو باندې ستاسو ډیر مننه کوم. تاسو ته شو وخت واړم، شروز غواړم، د خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.